مشاړو درنو ځنه ستا خبرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني وخت شوه 15 بجې په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د فرانس د سفیر د وستو په اړه کمی اسمبلی کې رائے اچونه په بلوچستان کې کورونا وایرس او د غراز په خبر پښتونخوا کې بیا په څه ډول باندې په دې راپورونه لرو او په روسي نیمای کې ځانګړي ډاکومنټري هم لرو خو تر هڅه مخ کې لمجد بابر د سات تازه خبرونه
وزیر اعظم عمران خان وایي د فرانس سفیر له خپلې خاوري نشي وستلی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید دوایی نن په اسمبلا کې یو قرارداد وړاندې کیږي او د روس او په افغانستان کې په یو برید کې 12 سرتیري وژل شول. وزیر اعظم عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وایي هغوی د فرانس سفیر له خپل هیواد نشي وستلی ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلام آباد اړیکې خرابیږي. عمران خان پرون د ملي ټلویزیون له لارې قام ته په خطاب کې ویل د فرانس د سفیر په وستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي. نوموړي وویل د مذهب د سپکاوي مسله په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کړې او په دې اړه د اسلامي هیوادونو مشرانو ته لیکونه هم استولي دي چې په شریکه باید غربي نړۍ ته وویل شي چې له دې سره د نړۍ مسلمانانو ته خفګان رسیږي. وزیر اعظم عمران خان ملت دا وینا په داسې وخت کې کړی چې د تحریک لبیک ډلې د خپل یو مشر سعد حسین رضوی نیول کېدو او د یادې ډلې د غیر قانون اعلانولو وروسته ټي ایل پي د امنیتي سرتیرو سره خوډب پیل کړی. عمران خان په خپله وینا کې وویل د پولیسو څلوېښت ګاډي سوځول شوي، څلور پولیس والا وژل شوي او 300 نه زیات نور ژوبل شوي هم دي. تحریک لبیک پاکستان په یو فرانسوي مجله چارلی هبډو کې د اسلام د پیغمبر د کارټون په خپرولو اعتراض کوي او له حکومت غواړي چې د فرانس سفیر دې وباسي او د هغه هیواد سره دې اړیکې وشلوی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې پکې به د فرانس سفیر د وستلو غوښتنه کیږي. نوموړي په یو ویډیو بیان کې دا څرګندونې پرون ناوخته کړي.
حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان
دی وای چې حکومت پاکستان او د تحریک لبیک پاکستان د اوګدو خبرو وروسته په دې خبره سلا شو چې موږ به نن په قومي سیملی کې د فرانس د سفیر لدې هواد د وستلو قرارداد وړاندې کوو. حکومتانو چې مقدمه شوې دي د فورت شیډول مقدمه هم هغه به خارج کولې شي.
فورت شیډول کې انکا به اخراج کیا جائے گا.
د قومي اسمبلی دغه غونډه پیل شوې ده خو پاکستانی رسنۍ د ځینو سرچینو په حواله وایي چې پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د برخې نه اخیستو پریکړه کړې او خپلو ټولو غړو ته په غونډه کې د شرکت نه کولو هدایات جاری کړي دي. افغان چارواکي وایي چې تیره شپه په بدخشان ولایت کې د یو برید پر مهال 12 افغان سرتیري وژل شوي. د بدخشان ولایت یو چارواکي ذاکر آرین ویلي چې د وسلوالو لخوا په زیبک ولسوالۍ کې په یوه چک پوسټا د برید پر مهال لږ تر لږه اته پولیس افسران وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. یو پولیس چارواکي هم د دې برید او مرګ ژوبلې پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې کره شمېر نه ده یاده کړې. بلخوا ځینې سرچینو طلوع ټلویزیون ته ویلي چې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اورېدلې ده. بلخوا د هرات ولایت چارواکو ویلي چې په غوریان ولسوالۍ کې د پولیسو په صدر دفتر د موټر بم برید په نتیجه کې لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د هرات ولایتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې دغه برید کې په لسګونو ولسي وګړي چې پکې ماشومان هم شامل دي ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې دواړو بریدونو ذمواري منلې ده. د بلوچستان د دوکۍ سیمې د سکرو له یو کان نه پرون اته کان کندونکي د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته لېږدول شوي. چارواکو پرون ناوخته مشال لیلیو ته ویل دا پیښه د سکرو په کان کې د زهرجنو ګیسو د جمع کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. د دوکۍ روغتون ډاکټران وایي د ورول شو مزدورانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځایي پولیس وایي د پیښې پلټنه یې پیل کړې خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولي. پولیس وایي د بې هوشه شوو کان کندونکو اکثریت چې د افغانستان سره تعلق لري. او وروستۍ خبر دا چې په روس کې د امریکا سفیر جان سولیون وایي چې روانه اونۍ په داسې حال کې واشنگټن ته د سلام مشورې لپاره ستنېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د واشنگټن او ماسکو ترمنځ اړیکې پس له هغې د ترنګلتیا یو نوي پړاو ته داخلې شوې چې کله د روس خلاف د امریکا ولسمشر جو بایدن په انتخاباتو کې د مداخلت، انټرنیټي بریدونو، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته د ورپېښو ګواښونو په سر د سزا په توګه بندیزونه اعلان کړل. د دې نه علاوه د روس او امریکا ترمنځ د ترنګلتیا تر شا د کریملن انتقاد کوونکي الکسی نوالنی صحي ستونزې، د یوکراین شمالي سیمو او کرایمیا سره نږدې د روسي پوځونو راغونډېدل او په 2014 کال کې په چک جمهوریت کې د وسلو په یو ګودام کې په شوې چاودنه کې لاس لرل هغه څه دي چې د دواړو هیوادونو تعلقاتو ته زیان رسولی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو وردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري له پاکستان د فرانس سفیر د وستو پړه د رایا چونې لپاره د کمی سملې غونډه د محل روانه ده. ل طریقې له بیک سره د حکومتي چلن پړه د پوهانو نظر اهم لرو.
دی یوزل وهل کې یوزې کې زور کې چې د زور جواب ول په زور کې ملو شي نو بیا ول راشي ول کېنی نو بیا به ام اغه وزیر داخله اغه بیا روزي او بیا وی چې مونږه هم مذاکرات روان دي خبره به ډیر زر جوړ شي.
د خبر پختونخوا چارواکي وایي چې په یاد صبح کې د کورونا پیښې زیاتې شوې خو دا چې عام ولس له کورونا د ځان ژغورنې په هدایتو څومره عمل کوي.
نه خلک احتیاط خو هیڅ هم نه کوي جی، بس خبره سي خغاړم دی او لاس ملاوې دلم دی او مونږ په خپل او خپل ځاني زده منم چې دا شی ډیر سیوا دی.
او د پاکستان په سند صوبه کې د هندو مذهب جنکو په جبري ډول د ودولو پړه ځانګړي ډاکومنټري اهم لرو.
میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے تنگ نہ کریں، میں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، مجھے خوش رہنے دیں.
نور ہم یوشمیر موضوعات لرو لمشال رڈیو سرو سے. او سم د خبرونه لومړی موضوع له پاکستانه د فرانس سفیر د وستو پړه د رایا چونې لپاره د کمی سملې غونډه د محل روانه ده. بلخو د مذهبي ډلې طریق لبیک مشر سعد حسین رضوی د لاهور د کوټلک په جیل څخه خوشې کړل شوی دی. پر دې باندې تاسو ته تازه معلومات درکو خو دومره تاسو ته چې پاکستان حکومت د ترګري مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې طریق لبیک پاکستان بندیز ولګولو. دا له هغه وروسته چې طریق لبیک ډلې پلویانو د اپریل په 12 د خپل مشر علامه سعد حسین رضوی تر گرفتاری وروسته مظاهره پیل کړې. په دې مظاهرو کې د حکومتي چارواکو په وینا ځینې کسان مړ شوي او د پولیسو په ګډون سلګونه کسان جوبل شوي. د طریقې لبیک غړو پلویانو غوښتنه کوله چې د فرانس سفیر له پاکستان ووستل شي، ځکه چې دوی په نظر دغه هیواد په شارل هبدو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. پروسږ کال په فرانس کې یو 13 کلن چې چنتو کما کس د ښوونځي یو استاد په کلاس کې زده کوونکو ته د بیان ازادۍ د درس پر مهال د اسلام پیغمبر د خاکو خوولو په تور وجه د فرانس ولسمشر له هغه وخت راهیسې د پیغمبر د خاکو خبرولو دفاع کړي. له پاکستانه د فرانس سفیر د وستو پړه د رایا چونې لپاره د کمی سملې غونډه دا محل روانه ده. پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار ترخان صاحب سره چې همدا وخت د ټلیفون په کرخه ده. موږ سره ترخان صاحب ډېر ستړي مشي او دغې غونډې په اړه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ. مننه به وي.
ډېره مننه ستاسو. غونډه د کامی سملې د خپل وخت نه شاوخوا یو ګنټه وروسته شروع شوه چې اول 3 بجې وو، لیکن په 2 بجې شروع نه شوه. په اجلاس کې یو مشکل رامنځته شو کله چې په اجلاس کې قرارداد وړاندې شو چې په هغې کې دا هم ویل شوي دي چې د فرانس سفیر د پاکستان نه د وستو په اړه دې هم بحث وشي. کله چې قرارداد یو رکن امجد علي خان هغه دا ټول قرارداد شریک چې په قرارداد کې کومې نکتې دي، نو د اپوزیشن ممبرانو مخالفت هغه وخت وکړ کله چې د یو وزیر علي محمد خان د یو کمیټې جوړولو هغه تجویز پیش کړ چې کوم قرارداد دی دا یو کمیټې ته وسپارل شي چې په هغه باندې بحث وشي. لیکن دا اپوزیشن یو مشر پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مخالفت وکړ او هغه وی چې یو خوده قرارداد د وزیر لخوا راشي چې دا یو باضابطه حکومتي یو رسمي کاروای شي، نه چې د یو عام غړي لخوا. او بل هغه دا ګیله وکړه چې د دې اجلاس په اړه باندې د قرارداد په اړه باندې مخالفو ډلو سره هیڅ مشوره نه ده شوې او هغه دا مختنه وکړه چې اجلاس دې ملتوي کړي شي سو وخت لپاره او په دې قرارداد باندې به دواړه غاړې اپوزیشن او حکومت په هغه باندې غور وکړي او بیا به یو بل قرارداد وړاندې کړي. لیکن په هغه باندې بیا تر اوسه پورې اتفاق نه دی شوی. نو دا یو مشکل دی دا وخت او خبرې روانې دي. وزیرانو هم ځینې خبرې کړې دي. اپوزیشن پیپلز پارټي کسان په غونډه کې شریک نه دي.
سمه. ترخان صاحب، بلخوا د مذهبي ډلې طریق لبیک مشر سعد حسین رضوی د لاهور کوټلک په جیل څخه هم خوشې کړل شوی دی. نو دغه ته څنګه ګوري؟ بیا د اپوزیشن ګوندونو دغه رویه ته څنګه ګوري چې آیا دغه مسلې څه حل به راوځي که نه؟
ګوره، اول کلاس د اپوزیشن خبرې ته. اپوزیشن مسله دا ده چې پاکستان کې اوس هغه په سیاست کې تلخی او تریخوالی دومره زیات دی چې په ډیرو مهمو مسلو باندې، قومي مسلو باندې، حساسو مسلو باندې هم دواړه غاړې نه متفق کیږي. دا یو بدقسمتي ده د پاکستان د اوسني سیاست. نو نن چې کوم ماحول وو داسې ممکن ده چې اتفاق هم شي، پیپلز پارټي نن رانغله او ګمان نه کوم چې هغې به راشي، ځکه پیپلز پارټي دا ګیله وکړه بلاول بوټو پخپله چې تر اوسه پورې هر څه شوي دي هغه وزیر اعظم او حکومت پخپله کړی دي، نو دا هغه د ټویټ کړی دي او هغې معنی دا ده چې اوس حکومت پوشه خپل کارې پوشه چې کوم حکومت. نو اوبه کتی شي مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام موجود و هغې مې اعتراض وکړ. جمعیت العلماء اسلام یو د قومي سمې ممبر د مولانا فضل الرحمن زوی اغم تقریر وکړو، اغم په حکومت باندې تنقید وکړو چې دی سره هم مشورې نه دي کړې. نو ښکاري خدا سي چې ماحول خود تل خو، لیکن وبه کتی شي چې آیا سپیکر دے اسمبلی پر سپیکر ڈیر لوی اعتراض شو پر سپیکر باندې مشرانو او ډیر سخت خبرو تبادله مشه، سپیکر هم ډیر سخت خبرې وکړې خبرداری ورکړه. نو ماحول تلخ دی، وبه کتی شي آیا سپیکر او حکومت د اپوزیشن هغه خبره منی چې په مشترکه توګه د یو قرارداد پیش شي او قرارداد د حکومت تخوا پیش شي؟ نو دا خو واضح نه دي. دویم، تاسو د تحریک لبیک د پاکستان د مشر خبره وکړه، د رهایې بالکل هغه رها شوې دي، هغه اوس امکان دی چې خپلو پلویانو ته تقریر موکي او دا رهایی د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان چې کومه معاهده شوې وه نن سهار د کورونا چارو وزیر په خپل اعلان وکړ او اعلان دا و چې ټول کیسونه به د تحریک لبیک د خلکو خلاف واپس اخیستل کیږي. دغه رنګې تحریک لبیک به خپل احتجاج درنې هغه به ټولې ختموي. او نو دغه خبرې شوي دي، البته تحریک لبیک باندې پابندۍ خبره نه ده شوې، خو شي خرشید وي چې دې نور تفصیلات دغه معاهدې بیا وروسته اعلان کړي.
سمه، ډېره زیاته مننه د مشل ډیو همکارو ترخان صاحب، تاسو معلومات درکول چې له پاکستانه د فرانس سفیر د ویسو په اړه د رایې چونې لپاره د قومي اسمبلی غونډه دا مهال روانه ده، خو رایه چونه ځکه نه ده پیل شوې چې د حکومت او کم اپوزیشن ګوندونه دي د هغوی خپل منځ کې لا هم اتفاق نه دی راغلی، نو دغې د وجې نه دغه رایه چونه لا هم نه ده پیل شوې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ماښام د ملي ټلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ویل حکومت چې د فرانسې سفیر نشي شړلی ځکه چې د اروپایي هیوادونو سره پاکستان تجارتي اړیکې لري چې له دې اقدام سره زیانمنېدلی شي. نوموړي ویل د مذهب د سپکاوي په معامله کې د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان نظر یو دی، خو د دواړو لارې جدا جدا دي. بل پلو شنون کې وایي د تحریک لبیک ډلې سره حکومت کله د زور او کله هم د مذاکراتو لارې مخ ته ځي او سیاسي ګوندونه په اعتماد کې نه اخلي چې ورسره دا مسله د خبرېدو په ځای پیچلې کیږي. پر دې موضوع زموږ همکار غلام غوث راپور لري.
وزیر اعظم عمران خان د تحریک لبیک د مشر د نیولو وروسته د تاوتریخوالي په پیښو د خفګان څرګندونه وکړه او دا یې وویل چې د فرانس د سفیر د هیواد نه د اوباسلو سره به د مذهب یا پیغمبر د سپکاوي مسله حل نشي. البته د داسې کولو سره به د اروپایي هیوادونو سره د هغوی اړیکې خراب شي او د هیواد اقتصاد او تجارت ته به زیان ورسي.
جب هم فرانس کې امبیسډر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب
چې موږ د فرانس سفیر اوباسو، نو د دې مطلب د اروپایي ټولنې سره اړیکې ختمول دي. زموږ نیم ټیکسټایل اروپایي هیوادونو ته برآمد کیږي، نو چې زموږ د ټیکسټایل برآمدات نیم پاتې شي نو د روپۍ قدر به کم شي، ګرانی او غربت به نور زیات شي، نو تاوان به زموږ کیږي او د فرانس به هیڅ نقصان نه کیږي.
تو نقصان همه هوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا.
وزیر اعظم عمران خان وویل چې د پیغمبر د سپکاوی د مخی نیولو مسله په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کړی و او د اسلامي هیوادونو مشرانو ته په دغه لړ کې خطونه هم استولی وو. او هغه زیاته کړه چې د تیرې اونۍ نه پیل شوي د تاوتریخوالي په پیښو کې بل چاته نه بلکې هم حکومت او ولس ته زیان رسیدلی دی.
مذاکرہ چلتے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی اسمبلی میں رکھو.
دوی سرا زمون مذاکرات هم روان وو او دوی وویل چې دا مسله په اسمبلی کې راپور تکړی او مونږ ورسره اومنلا، خو بیا دوی اعلان کړی وو چې کله فرانس سفیر نه وباسي نو مونږ به په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ترسره کوو. نو د هغې وروسته بیا د دوی مشر ونیول شو او بیا د هغې وروسته سلویخت د پولیس ګاډي سوځول شوې دي. د خلکو املاکو ته د کروڑونو روپو تاوان رسیدلې. سلور پولیس والا وجل شوی دی او د 300 نه زیات پولیس والا جوبل شوی دی.
چار پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان قام ته پخپل وینا کی په قومی یووالی ټینګار وکړو او زیاته یې کړه چې په ټولنیزو رسنیو په دې صورتحال کې د پاکستان د دښمنانو لخوا پراپیګنډه هم شوې ده او هغه په موجوده تاوتریخوالي راپارولو کې د حزب اختلاف په ځینې ګوندونو هم تورونه ولګول. خو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي پکار ده حکومت د تحریک لبیک د احتجاجونو په لړ کې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اغیستلي وي.
سو میاشتې وړاندې چې کله تحریک لبیک مظاهرې شروع کړې نو دوی ورسره معاهده وکړه، دوی ورسره وعده وکړه چې موږ به دا کار کوو. او یو عجیبه خبره داره چې کله داسې قسمه حالات په خوام پیښ شوي دي بیا به هم پیښېږي، نو دا په کار داره چې یو منتخب جمهوري حکومت وي، نو چې هغه په دې باندې نور سیاسي خلک هم په اعتماد کې واخلي. د بده مرغه نه حکومت حزب اختلاف په کې چې کوم ګوندونه دي هغه مني او نه خپل خلک مني او نه د بار سیاسي مشران مني.
خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر هم د وزیر اعظم عمران خان په سرګندونو او د حکومت په تګلاره نیوکې کوي او وایي
کبر به ورته یا به غرور یا چې ارث یا به ناپوهه ورته ویو چې د هغې نه کار اخلي لګیا دی او دې تر اوسه پورې کامی قیادت ته دومره هم ونه ویل چې تاسو راشي کینی چې په دې مسله باندې لږې خبرې وکړو چې د دې مونږ څنګه حل وباسو. نو دې یو ځل وهل کې یو ځای کې زور وکړي چې د زور جواب ولا په زور کې ملو شي نو بیا ولا راشي ولا کینی. یو طرف ته خلکو لوی مونږ به اس مذاکرات نه کوو، بیا به هم هغه وزیر داخله چې هغه بیا روزي او بیا وایي چې مونږ خو مذاکرات روان دي، خبره به ډېره زر جوړه شي. یو طرف ته ولا ادریږي، بل طرف ته ورته بیا په ځمکه سملی. خلک هم وایي چې دا څنګه حکومت دی، مونږ په دې نه پوهیږو، د دې دا خبرې څنګه خبرې دي.
یاد دی وی چې د وفاقي کابینې د منظورۍ وروسته د داخله چارو محکمې تحریک لبیک یو ناقانونه ډله ګرځولې ده. خدای وروسته بیا په کوټلک پت جیل لاهور کې د یاد ګوند د مشر سعد رضوی سره د حکومت مذاکراتي ډلې ملاقات کړی وو او حکومتي چارواکي وایي اوس هم دوی هڅه کوي چې دا مسله د مذاکراتو د لارې حل کړي.
مشال لډیو ته وګستی او تاسې د غلام غوس راپور واوریدو او لاغې مخ کې هم تاسې واوریدل چې د تاریخ لبیک چې کوم مشر دی سعد حسین رضوی هغه د لاهور له کوټ لګ په جیل څخه هغه خوشی کړل شوی دی. مشال لډیو ته وګستی تاسې مخ پرونی په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
اردوونکو په بلوچستان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه نه مني. هغوی وایي حکومت ځکه تعلیمي ادارې بندوي چې په سرکاري سکولونو کې نه استادان شته او نه هم سهولتونه. نو په دې توګه حکومت د خپلو خامیو د پټولو لپاره سکولونه تړي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شهمانی وایي د چا د کاروبار د زیان لپاره د ماشومانو په سرنوشت لوبې نشي کولی. د بلوچستان حکومت د اپریل په 13 اعلان وکړ چې په صوبه کې د کورونا وبا کچه لوړه شوې او هغوی د لومړي تر اتم صنفه پورې تعلیمي ادارې د اختر تر څلورمې نیټې پورې بندوي. تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
تیر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې د شخصي سکولونو د اتحادیې بلوچستان مشر نظر بړی چې اول چې حکومت د دې پریکړې څخه له مخه د پرایویټ سکولونو مشران په اعتماد کې نه دي اخیستي او د سکولونو د بندولو اوسنۍ پریکړه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
چې په کوم ضلع کې کورونا 9% څخه زیات وي نو هلته به د تعلیمي ادارې تړل کیږي. خو بلوچستان کې د درو ضلعو ما سوا نور ټولو ضلعو کې 1% هم کورونا نشته، هغه ادارې هم تړلې دي. نو د ګورنمنټ د دې غلط فیصلې مو سره شک شبهات را پیدا کړي چې ګورنمنت بغیر څه دلیل بغیر څه جواز تعلیمي ادارې تړلې دي.
بلور ته په کوټ کې ځینو شاریانو هم د حکومت پر دې پریکړه باندې ګډوډ اکسل عمل ښکاره کړی دی.
مان مالا ودین ترین دي چې کم د اکشنیان دي مؤمنان د دویم کال دی د دې خو مستقبل ورغړ کوي. نن دا کم اکشنیان چې تعلیم کوي په سکولو کې نن په ګلیان په کوچو کې وزګ ورننه وتنګو د سکولونو باندې دنګ دا بالکل سراسر ناجایز ده اور د دې بالکل زم مخالفت کوم.
کم سے کم تر د اختر پورې باید چې سکولونه بند شي. د اختر بعد به معلوم شي چې دا مزید مختزي یا سره د ختمي شي. خو برحال د دې یو الک ته لګې دنګر د سکول ګرد کلاس ته یا ګرد سکول ته لګې دی.
خو د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوی دی چې په صوبه کې د کرونا وبا تر 10% زیات شوی ده. د اپریل په 19 نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی وویل چې د پرایویټ سکولونو کم خواندان چې د حکومت پر د وړوکي اختر روسته پیل شي. بل پلو ته په کوټه کې د ساينس او ټکنالوژي پونتون لاله مخه د اپریل تر 25 منیټ پوري د زده کوونکو په مخ تړل شوی دی. دلته د حکومتي اعلان سره سم د اپریل په 19 منیټه په کوټه او د سوبې په نور برخو کې تر اتم کلاس پورې ټول سرکاري شونځي تړل شوی وو. خو ډېری پرایویټ یا شخصي سکولونه خلاص وو چیرې چې د زده کوونکو شمیره د پخوا په پرتله کمه وه. دونه ورده چې د دې خلمه سردار بدر خان وومن یونیورسيټي کوټه د ویشځینه استاد ډاکټر شایسته د مرګوسته د کوټ د انجن پونتون د اپریل په 15 نیټه تړل شوی وو. کوم چې بعد د مې تر لمړنۍ نیټه پورې باندې
مشال لډو ته وګستې د مشال لډو خبري له پلین تاسو سره پور درکو چې بلوچستان کې د شخصي سکولونو مالکان وای د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه نه مني. خو بلخو بیا حکومت ویلی چې د چا د کاروبار زیان لپاره د ماشومانو په سرنوشت لوبي نشي کولی. د بلوچستان حکومت د اپریل پر 13 اعلان وکړ چې په صوبه کې د کورونا وبا کچه لوړه شوې او هغوی د لومړي نه تر اتم صنف پورې تعلیمي ادارې د اختر تر 4 مینټې پورې بندوي. د کورونا په اړه یو بل راپور هم لرو. زوبا پېښور ته خپل د کې وړشنده ماخلو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردن کو د خبر پختونخوا چارواکي وایي چې په یاد صوبه کې د کورونا پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو کې د کورونا بیماران په زیات شمیر کې داخليږي. هغوی له خلکو غواړي چې ځانونه دې تر کورونو محدود کړي او پر طبي سپارښتنو دې عمل وکړي، کنه نو دا وبا به لا نور خوره شي. په بې خبر کې ځینو کسانو مشالې ډوتول د هغوی د کورنۍ غړي د کورونا له وجې مړ شوي دي نو نورو خلکو له پکار دي چې د دې وبا په وړاندې سنجیده اوسي. د موضوع تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې.
د کورونا وایرس د ناروغانو او مړو شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په هسپتالونو کې د داخل شوي مریضانو شمیره هم ډیره زیاته شوې ده. په دغه لړ کې د پېښور په شیرپاو یا خیبر ټیچینګ روغتون کې 106 د کووېډ 19 ناروغان دا مهال بستر شوي دي او د یاد روغتون ډاکټران وایي په دغه هسپتال کې د نورو ناروغانو د زیږولو گنجایش نشته. د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال پېښور دی او د دغه روغتون ویان محمد عاصم وایي د تیری یوې میاشتې نه 100 واري د کورونا د مریضانو لپاره په کټونو زیاتولو مجبور شوي دي.
دې ټیم کې موږ سره 309 مریضان د کورونا داخل دي، مطلب اتشویشناک مریضان داخل او چاته چې د اکسیجن ضرورت وي، چاته چې د وینټیلیټر ضرورت وي. د تیر یو میاشتې راسي موږ روزانه بیډ زیاتو، لکه موږ سره په شروع کې 270 بیډونه بیا موږ زیات ک 200 ته رسیدو، دغه شانتي بیا 300 ته. په دې ټیم کې موږ سره د بیډونو تعداد چې کم دی هغه 200 دی، نو موږ ته داسې لګي چې نور هم دا بیډ زیاتو ځکه چې د مریضانو تعداد کې کمی نه راځي، د هغې په شمېره کې چې کم دی هغه زیاتوالی راځي.
د پېښور په چوکی یادګار کې د ناصر سعید په نوم یو سوداګر وایي هر ورځ د کووېډ 19 ناروغۍ نه خلک مري، ولې په بازارونو او نور د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې خلک احتیاط نه کوي.
خپل چم گاون کې سده خبرې کو وای پلان کې مر شو پلان کې مر شو، او سی بیا وای پلان کې بیمار وو، تبه وو، ټوخی وو، کرونا کې لاړو، مطلب نه خلک احتیاط خو هیڅ هم نه کوي جی. بس خبره سي خغاړم دیو لاس ملاوې دلم دیو، مونږ په خپل او خپل ځاني زده منم چې دا شی ډېر سیوا دی او داسې خلک پکې مړه دي، مطلب سي دی نو یار دوست ته هغې خپل خپلوان واورو سي یار پلان کې وفات شو پلان کې وفات شو.
په پېښور کې د عباس خان په نوم یو تن چې پلار یې د کورونا په ناروغۍ مړ شوی مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې ولس دې د ناروغۍ سنجیده وګڼي او په احتیاطي لارښوونو دې عمل یقیني کړي.
زمونږ والد چې بیمار شوی نو کله چې مونږ هاسپټل ته بوتلو نو هغې ویل چې یار پهله بدله چیک اپ کوو د ټیسټ به کوو د کورونا، نو کورونا هغې چې کوم ټیسټ وکړو هغه پازیټیو رالو، بیا مونږ لارچ هسپتال کې ایډمیټ شو، اکسیجن باندې وو او بس هغه تقریبا 3-4 ورځې هاسپټل کې تیرې کوو، بس هلته بیا بس وفات شو. نو دا سیز جی سیریس غسل بکار دی، دا زمونږ یو بل ډیر نږدې ملګری چې مونږ سره کینی پاسی سره وینه خبر شوم چې هغوی ته دا شکایت دی.
د خیبر پښتونخوا د کورونا د مخنیوي د سنګي ویان ډاکټر اکرام الله وایي که خلک په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي نو حکومت به بیا په مکمل ټولبند کولو مجبور شي.
نه فالو کیږي نو تاسو وایرس نه موقع ورکوئ چې هغه یو کس نه بل کس ته خور شي، او دغه چې خوریږي نو دا هسپتالونه به ډکېږي، او خدا نه خواسته یو ټایم به داسې راشي چې هسپتالونو کې بیا ځای نه وي. نو د هغې دپاره د دغه حالاتو نه بچ کېدو لپاره خلکو ته خواست دی چې اس او پیز فالو کوي، حفاظتي تدابیر بغیر ضرورت د کور نه وځي نه. حکومت صرف په دې باندې د خلکو خیال ساتي چې دې ته به ډېره مسله وي نو هغه فل لاک ډاون کوي نه، ادروایز دې ټایم کې بهترین اکشن فل لاک ډاون دی.
د صحت د نړیوالې ادارې د یو راپور تر مخه د خیبر پښتونخوا مردان پېښور او نوخار ضلع د هیواد د 12 ضلعو په هغه لیست کې په لومړیو 3 نمبرو دي کومو کې چې د کورونا وایرس د خورېدلو شرحه تر ټولو زیاته ده، او د اپریل د 19 نیټې پورې د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د 100,000 زیات کسان کورونا وایرس وهلي دي چې پکې د مړو شمیره 3,000 ته نږدې شوې ده، او 9,000 ته نږدې کسان د یادې ناروغۍ نه بیرته روغ شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږیستئ. لږ شپږ 15 بجې کیدونکې دی او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډی سورو.
پاکستان وزیر اعظم وایي هغوی د فرانس سفیر له خپل هیواده نشي وستلی ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلام آباد اړیکې خرابیږي. عمران خان پرون د ملي ټلویزیون د لارې خام ته په خطاب کې ویل د فرانس د سفیر په وستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې پکې به د فرانس د سفیر د وستلو غوښتنه کیږي. نوموړي په یو ویډیوي بیان کې دا څرګندونې پرون ناوخته کړي. دا مهال د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه روانه ده، خو بلخوا د پاکستان رسنۍ وایي چې پاکستان پیپلز ګوند په دې غونډه کې د برخې نه اخیستو پرېکړه کړې. افغان چارواکي وایي چې تېره شپه په بدخشان ولایت کې د یو برید پر مهال افغان سرتېري وژل شوي. د بدخشان ولایت یو چارواکي ذاکر آرین ویلي چې د وسوالو لخوا په زیبک ولسوالۍ کې په یوه چک پوسټ د برید پر مهال لږ تر لږه اته پولیس افسران وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. بلخوا په هرات ولایت کې غوریان ولسوالۍ کې د پولیسو په صدر دفتر د موټر بم په برید کې لږ تر لږه دوه سرتېري وژل شوي او پنځلس نور ژوبل دي. طالبانو د دې ذمهواري منلې. د بلوچستان د دوکۍ سیمې د سکرو له یو کان نه پرون اته کان کیندونکي د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته لېږدول شوي. چارواکو پرون ناوخته مشال ویډیو ته ویل دا پېښه د سکرو په کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له وجې مخکې ته راغلې. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي د کابینې په غونډه کې پرېکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه جوړه شي. د کابینې غړو دوشنبه ناوخته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دا پرېکړه کړې. د ننګرهار والي وایي د وسلوالو طالبانو یو مهم نظامي قمندان په پېښور کې وژل شوی. ضیاءالحق قمرخیل دا خبره دوشنبه ماښام په یو بیان کې کړې ده. په روس کې د امریکا سفیر جان سولیون وایي چې روانه اونۍ په داسې حال کې واشنگټن ته د سلام مشورې لپاره ستنېږي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ترینګلتیا زیاته شوې. د واشنگټن او ماسکو ترمنځ اړیکې پس له هغې د ترینګلتیا یو نوی پړاو ته داخلې شوې چې کله د روس خلاف د امریکا ولسمشر جو بایډن په انتخاباتو کې د مداخلت انټرنیټي بریدونو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د ورپېښو ګواښونو په سر د سزا په توګه بندیزونه اعلان کړل.
دا مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مای کې یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وایي چې د پاکستان په سین صوبه کې د هندو مذهب جنکو په جبري ډول د ودولو په اړه تاسو لپاره ځانګړي ډاکومنټري لرو. په دې کې تاسو خبرې دی شي چې دغه سیمه کې څه روان دي په خاص توګه هندو ټولنه کې. اوس راځو راپور ته. اروپای ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هڅو کې پرمختګ شوی. له امریکا پرته د ایران د اټومي تړون ښکېلو هیوادونو او اروپای ټولنې د همدې میاشتې له لومړیو د آسټریا په پلازمینه ویانا کې مذاکرات پیل کړي دي. د دغو خبرو هدف دا دی چې ښکېلې خواوې په تړون کې ژمنو ته وګرځول شي او ورسره د امریکا د نوې ادارې د یوځای کېدو لار پرانستل شي. سپیولاس ستانګزی په دې اړه راپور لري.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ایران او امریکا ته په اشاره وایي په دواړو خواوو کې هوکړې ته د رسیدو لپاره ښه نیت موجود دی. بوریل ویلي له ایران سره د اتمي تړون د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ شوی دی.
تېره اونۍ د ایران د اتمي تړون پر سر خبرې له عمومیتو لا پسې متمرکزو مسلو ته ورسېدې، لکه بندیزونو لرې کول او په دواړو خواوو کې د اتمي پروګرام اجرایوي مسایل. د پرمختګ سرکشته او دا حقیقت چې امریکا بیا له تړون سره یو ځای کیږي او د تړون بشپړ ترسراوي ته ګرځي نړۍ لا خوندي کوي.
له ایران سره د نړۍ لوی اټومي قدرتونو په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د دې ترڅنګ چې له ایران بندیزونه لري کړل، د هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې له نړۍ سره هوکړه شوې مسلو ته په پابندۍ مسؤل وګرځاوه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې ایران یې په جدي سرغړونو تورناوه، له اټومي تړون ووت او په دغه هیواد تر ټولو سخت بندیزونه ول. ایران هم په تړون کې لخپل ژوندونه په تدریجي توګه تیر شو. له هغې ډلې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د سارونکو مخاوني ولا د یورانیمو شل او شپیته فیصد بډاینه پیل کړه. د فلزي یورانیمو تولید پیل کړ او د یورانیمو د بډاین د سرعت د زیاتوالي لپاره پرمختللي سنټرفیوژونه په کار واچول. د ټولو اقداماتو اروپایي ټولنه او له ایران سره د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي بریتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیا اړ کړل چې د ایران د اټومي تړون د بیا د کولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. په همدې هدف دوی د روانې میاشتې لپاره د اوتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شول او ایران هم خبرو ته ور وغوښت. د امریکا مرکزیان ځکه په دې غونډه کې نشته چې ایران له امریکایانو سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې امریکایي پلاوی په ویانا کې دې غونډې ته څیرمه په یو بل هوټل کې میشت دي او په استازیتوب یې اروپایي ټولنه لیږدیزه ډیپلوماسي کاروي. د روسیې د مرکزي پلاوی مشر میخایل اولیانوف بیا په خپل ټویټر احوال ورکړی چې د ایران د اټومي تړون پر سر دوه اونیو خبرو ته په کتو اوس دا مذاکرې د یوې مساویدې د ترتیب کچې ته رسیدلې. د ایران د مرکزی پلاوی مشر عباس عراقچی هم ویلي وروستۍ موافقه د جوړېدو په حال کې ده، خو د دب خبره مذاکرات به اسانه نه وي او ښایي لا مخالفتونه موجود وي. د راپورونو په اساس تمه ده د ایران لپاره د امریکا استازی رابرټ مالی تهران ته یوه بسته وړاندې کړي چې له مخې ایران د ځینو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپلو ژمنو ته ور وګرځي.
مشالړو ته وګرځي سپونه ستانځي تاسو راپور وړاندې کوي چې اروپای ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هڅو کې پرمختګ شوی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشالله دوی ته وګورئ. اردن کو د پاکستان په سند صوبه کې په ځنې مذهبي مشرانو تور پورې کیږي چې هندوی جنکۍ مذهب بدلولو ته رابول یو بیا یې د کورنۍ د خوښي خلاف ودوي. په دې کې یوه د برچنډي درگاه هم ده. که څه هم د برچنډي درگاه مشران د مذهب اړولو تورونه په کلکه ردوي، خو د بشر حقونو کارکوونکي وایي چې د داسې کارونو مخه نیولو لپاره باید حکومت په کلو کې د پیدایش ریکارډ سم کړي او موثره قوانین جوړ کړي. د مشر ډیو خبریالان د تیر کال په سپتمبر کې سند صوبې ته تللي وو. د یو شمېر کورنیو مذهبي مشرانو، سیاستوالانو او د بشري حقونو کارکوونکو سره یې مرکې کړي او د هغې په بنیاد یې دا ډاکومنټري تیار کړي. راځئ چې په ګډه ته وښو.
د برچونډي شریف درگاه د سند له اغو درو مدرسو یو ده چې ویل کېږي پکې هندو انجونه په زور دین بدلولو ته مجبوریږي. سمرن کوماری د 2000 د اگست په 19 په همدې ځای کې اسلام قبول. د سمرن ورور سنی کومار مشال ریډیو ته ویل چې خور یې په زبردستی واده کړل شوی ده. شپږویشت کلن سنی کومار چې د میرپور ماتیلو ښار اوسیدونکی دی وایي د په تاڼه کې د سمرن د لادرکې راپور درج کاوه او هم هلته ورته ټلیفون راغی چې خور دې په برچونډي مدرسه کې ده او اسلام یې قبول کړی دی.
تھانے پہ پہنچا بھی نہیں ہوں کہ
مات ٹیلیفون راغے چھ خور دل مک سر دا واڑی مسلمان
ہے وہ کہتی ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں.
د ټلیفون کال سمدستی ورستو سنی کومار او مور یې برچونډي درگاه ته ورغله چې سیمرن سره ملاقات وکړي. دا اوازونه له هغه ویډیو اخستل شوی چې په کې سنی کومار او مور یې له سیمرن سره ملاقات کوي. د سنی کومار په وینا دوی ته اجازت ور نه کړل شو چې سیمرن سره ځان له ملاقات وکړي.
هم اس کو سمجھائیں گے ہمارے ساتھ رہ کر تو دیکھیں
وہ ہغه تر فشار لاندې و دا ویډیو وګوره هغه ورته اشاره کوي.
آپ اس کی ویڈیو دیکھیں وہ لوگ اس کو اشارے دے رہے تھے.
هغه زایز موږ تر واپسې 2 ساعته ورسته دا ویډیو راغله چې هغه مسلمان شوی او واده شو. دا هر څه یوازې په 2 غنټو
کې کافی هو گیا ہے. 2 غنټو میں
اپنے ورسا کے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟
میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے تنگ نہ کریں، میں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، مجھے خوش رہنے دیں.
خود سمرن مور جنتا کماری بیا وائی د لور غم یہ پزڑ پروت دی.
لور میں بیر تراک رہی پزڑ میں غم دے زی پخپل استرگو لیدل غارم
باور وکړی موږ غوښتل چې ځمکه وچوي او موږ ور باندې ورننوځو زهر خوړلو ته اړ شو.
د پاکستان د بشري حقوقو تنظیمونه د هندو انجنونو دا ډول مسلمانې دل خورا ناوړه کار بولی. د شمیرو سره سم هر کال د لګکیو تر زرو پورې انجنونه او ځوانې ښځې د مذهب بدلولو ښکار کیږي.
They tend to be from a very lower economic background. In most cases they don't have
دوی اکثرا د بیوزل کورنۍ وېدا کورنۍ زیاتره وختوان نه لري چې خپل خزو جنکو یا ماشومان پر ضد دي هڅو مخاوني سي.
These attempts on their women, on their daughters, on their children.
له سرکاري شمیر سره سم په پاکستان کې 3.5 میلیونه هندوان اوسي چې زیاتره یې په سین کې دي. خو د هندوانو مشران دا شمیرې 8 میلیونه ښیي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان ټوله آبادي 240 میلیونه ده. له تاریخي پلوه سند مذهبي رواداری او زغم مثال بلل کیږي. د ډیر کی خار په برچونډي مدرسه کې تر مسلمانې دو ورستو اکثر انجونه د نکاح لپاره پنجاب ته لیږدول کیږي، ځکه چې هلته د انجلۍ د واده قانوني عمر د 18 پر ځای 14 کال دی.
دیکھیں اسلام قبول کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے.
د برچونډي درگاه میا محمد جاوید د مذهب اړولو کار پر مخ بیایي. دی وايي هدایت ورکول د الله په لاس کې. سمرن د میا محمد جاوید پلاس اسلام اومانه. د جاوید په وینا اغه یو ویشکلن ده. دیوای له 2015 کال راهیسی تر سلو زیات کسان مسلمانان کړي. میا جاوید په زور د مسلمانولو تور ردوي.
لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکا ہے.
دا سپین دروا فریب دی، دھوکا دا اور رشتیان دی.
کہ رشتیاوی
نو ثابت دی کم
سے کم فروغ تو کرتے ہیں تو میں تو چیلنج کر رہا ہوں.
دا غگ دا شپیت کلن ہری لال دے چھے پا 2019 کی یہ یو ویڈیو پا ٹویٹر خبرشوا چھے دے پا کی دا پولیسو تانے مخی تناس پا دوارا لاس مخسر وی او پولیسو توائی چھے گولے دے پریو چلوی. دا 2016 پا سپٹمبر میاش کی دا مشال ریڈیو خبریالان پا ڈیر کی خار کی دا ہری لال کور تور اخلل. د ملتان او کراچی ترمنځ غزیدلی جرنیجی سڑک پر غاړه د کچخ خختو جوړ کور کې ہری لال د اغه میرمن اجبی یو لور او دوه زامن وسیږي. ہری لال وای وسلوالو هم لدې ځایا د اغه دوه لونه رینا او روینا وتختولې او په برچونډي درگاه کې تر مسلمانولو وروسته یې مسلمانو هلکانو ته واده کړی. دا 2019 د مارچ میاشوه. نزدی یو نیم کال وروسته د مشال ریډیو خبریالان د روینا کور ته ورغلی. د روینا اسلامی نوم آسیا دی او د سفترلی نوم متن دویمه میرمنده.
اب هم لوګو کې تکلیف څه کچھ بھی نه هم لوګو ایسه رہتے بہن
زدل ته هیڅ مشکل انلرم مونږ بلی ل یو بل سره د خوین دو پسې اوسو. ل صفدر علی سره مې په گاوند کې لیدلی ول یو بل ته مو ته ټلیفون شمیرې ورکړې. ما ورته وویل غواړم مسلمان شم. ما با په خپل کلی کې مسلمانان لیدل بیا زما هم زړه شو چې مسلمان شم.
ما څه خواستي هم لوګو مسلمان آنګې.
د رینا او روینا په قضیه کې اسلام آباد های کورټ فیصله ورکړه چې دواړه خويندو په خپل خوخه واده کړي او زور زیاتې ورسره نه دي شوي. عدالتي فیصله د میا عبدالحق چې په میا میټه مشهور دی بریا وګرځیدا. دو اتیا کلن میا میټا د سین په با اثر مذهبي او سیاسي کسانو کې حسابيږي او د برچونډي درگاه سرپرست دی.
اگر سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
حضور پاک وہی چھ سوک پزورا م مسلمان وہی نو مک سوک یو ہر خلق چھ داسی وہی لے وی پا پیسے اخی
وہ لیتے ہیں کہیں سے وہ پیسے
نوموړی په زبردستۍ د هندوانو مسلمانول ردوي خو وایي چې له نوې مسلمانو سره مالی مرسته کوي
جو مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو تحفظ دیتے
د نو مسلمان شو حفاظت کو د روزگار او کور بندوبست کو کا هلکوی وادی کو او کنجلی وی میړ وو
مطلب خاوند دیتے
خو د میامیټا په وینا چې یو وار څوک مسلمان شو په خوانی مذهب ته د واپس لو لارې بند شو
نه سوال به مسلمان هو گئی نا تعلق ټوٹ گیا
مونگ د ہری لال د کور آغا کوٹے تا ورغلو چرتا چھ پخاورا لیو کرل شیوی دے والونو د آغا د کورنے اکسون لگی دلی وال پا دے کے د رینا او روینا د ماشومتوب اکسون ہم وال
اس نشو کول ہے مون یوازی جڑا کو مور یہ جاڑی خور یہ جاڑی رینا او روینا مون دیر رہ دے گی
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د رینا او روینا د قضیه پلټنې کړي کمیشن په خپل راپور کې حکومت ته سپارښتنه کړي چې په کلیو کې د ماشومانو پیدایش درجولو عمل خکړي او د مذهب بدلولو لپاره دی د عمر حد 18 کال کړي خوشحال خان خټک په اسلام آباد کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن کوآرډینیټر دی دیوائی په زور د چا مذهب اړول باید جرم وګرځول شي
مذهب باید د حکومت په اجازه بدل شي د دې لپاره یو تګلاره پکار ده چې په زور د یو چا د مسلمانولو کار وشي نو باید جرم
لال چند ملی د پاکستان د پارلیمان غړی او د اقلیتونو کمیشن پارلیمانی سیکرټر دی دا کمیشن په زور د دین اړولو پیښې پلټي
انسیسټینګ ان ټو ثینګز ون ډیفاینینګ فورس کنوینینس نمبر 2 لا ان کنوینینس
دی وای باید د جبري مذهب اړولو تعریف وکړل شي او دوهم د مذهب بدلولو په اړه قانون جوړ کړل شي میا محمد جاوید بیاوائی د اسلام په نوم جوړ شوی پاکستان کې د داسې قوانینو جوړولو اجازه نشي ورکولې
لیکن جو ملک اسلام کے نام پہ
دا ملک د اسلام په نوم جوړ شوی داسې قوانین پکې نه قبولو دوی هڅه کړی و خو دا فکر یې نه وکړي چې په دې ډول قوانینو خپل ایمان زیانمنوي
خراب کر رہے ہیں
د سیم زیاتره هندوان د بیوزلی شپې سبا کوي او اکثر ته ل پلار او مورا د زمکوالو او جاګیدارانو پورونه ورپاتې خو ځنی ملایان یې قرضونه خلاصوي
تم کنورٹ ہو جاؤ تمہارا قرضہ معاف
کرشن شرما په پارلیمان کې د ترپار قرضې لې استاد او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی دی وای په هندو دین کې د طبقو تفریق هم ډېرې هندوان مذهب پرې خودو ته مجبوروي
لیکن جو ودن هندو کمیونټی
هندوان د دوو دینی طبقو یا صنفو ترمنځ ودونه نه کوي همدا لامل دی چې زموږ د بچیو د واده موخه کمی
خپل بچو کې رښتو کې لري
خزنی بیا د کورنی مشکلاتو له وجې هم مذهب بدلوي 15 کلن سیجل چې اسلامي نوم یې علی زاده درې بچی او میړه یې پریخول او مسلمان شو
جی بتا تا سے
ما د خپل سیمې د یو شمیر انجونو په اړه پر انټرنیټ او اخبارونو کې لوستي ول چې بابا ور سره مرسته کړي نو زه هم عدل ترا
بابا کې پاس هو گئی
خو تر څو چې موثره قوانین نوی جوړ شي خای د جبري مذهب بدلولو په اړه شکونه موجود وي هریلال او میرمنې که څه هم د خپلو دوه لونو رینا او روینا لاس اخسته خو د درې ملور په اړه اندېښمن دي
اے راځه بابا بند کر رکھے اٹھا کے لے جائیں ہم کیا کریں گے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا تر
دی وای ک هغه خلق بیا راشي او په مونږ وسله کېږي نو مونږ څه کولې شو
سنی کمار مشال ریڈیو ته ویل چې خور یې تر فشار لاندې ده او نشي ویلې چې زبردستی ورسره کیږي. سنی کمار د ګوټکی خار په یو عدالت کې مقدمه هم کړی و خو درخواست خارج شو. دی وايي خپل قانوني جنگ به جاری ساتي.
سمرن دی آواز یو اونۍ موږ ته راکړي موږ به وګورو چې هغه واقعي مسلمانېدل غواړي که داسې وي نو خوښه به یې ومني موږ ورباندې زور نه کوو خو دا واده غیر قانوني
دی.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2000 کې په خپل راپور کې پاکستان د مذهبي ازادیو سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد بللی خو اسلام آباد دا تور رد کړ. البته په هیواد کې وخت په وخت د مذهبي لګکیو په ځانګړي ډول د اغوی له خزو او انجونو سره د ناوړه چلن خبرونه خبري. د بشری حقوقو د تنظیمونو په وینا له قانوني تحفظ پرته د داسې پیښو او د اغو ډلو مخنیوي ناشونی دی چې د دې کارونو تر شا کلک ولاړ دی.
مشال رادیو ته غوږستی تاسو ځانګړي ډاکومنټري اوریدله چې د پاکستان په سند صوبه کې پر دې باندې وا چې ځینې مذهبي مشرانو باندې تور پورې کېږي چې هندوی جنکۍ مذهب بدلولو ته رابولي او بیا یې د کورنیو د خوښې خلاف ودوي. په دې کې یوه د بچنډوی درګاه هم ده که څه هم د بچنډي درګاه مشران د مذهب اړولو تورونه په کلکه ردوي خو د بشر حقونو کارکوونکي وایي چې داسې کارونو مخه نیولو لپاره باید حکومت په کلو کې پیدایش ریکارډ سم کړي او مؤثره قوانین جوړ کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو
اوري. اردن کوز مخ په سیمه کې اکثره پر جو کې د شیان ورخونه یا بای لوړی شي ورسره ځینې خلک د خرڅلاو په شیانو کې ملاوټ کوي. نن مو د روجي میاشت ځانګړې لړۍ په څلورمه برخه کې د ملاوټ او گرانی پر دی موضوع خبر کړی دی چې راته یې مفتی ذکر الله زکری صاحب روخانوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پښتنه کوي چې د روژې مبارکه میاشت راشي نو زمونږه په ګران حیوانات کې خپل او دی پلا پښتونخوا کې د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بازی خلکی چاغه ملاوټ کوي نو د دې څه حکم دی؟ رومبي خبره ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتی د الله جل جلاله نو ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی. یو سړی په اساس باندې مجبور دی نو که داغي سره همدردی او کومک نشي کولای نو نور مشکل کې دی اخته نکی. دا خو عامه خبره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو بدو تور باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي چې د اشیاء او نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي به عبد المحتکر هغه انسان چې محتکر دی او اشیاء ګرانوالی ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی، دا ډیر رذیل انسان دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی دا په عام او په عادي حالت کې. رازو ملاوټ ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یو میوې یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروست یا خراب دی غپټ کی او روغ جانب ښکارا کی، بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو د هغې سیلعي او د سودا هغه عیب باید وښودلی شي. نو د هغې پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکړې چې ماله ته په خپله خوښه یو شی راکړه او هغه یوازې بس شیان درته درکړي، نو دا شرعاً ډېره یو مکروهه او بده خبره ده، په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم. نو اول خو دا دی چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامته کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان لپاره ضرر وي، او بل دا دی چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده ده چې هغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکړي. خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتېږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک دا انسان ته د صبر تربیت ورکوي. نو صبر د ګناه نه چې ګناه به نه کومه، او صبر د حرامو اعمالو نه چې حرام اعمال به نه کومه، صبر د دې نه چې زه به چا سره دوکه او فریب نه کومه، او صبر به په حلالو باندې کومه. حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عامو ورځو کې، دا د الله جل جلاله په اذن باندې او په حکم باندې پریدي د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سببه، نو هغه ته خو پکار دی چې دغه ټول فاسد اعمال، دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسول امور دا پریږدي، ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
د مشال ریډیو د چهار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو د نوزینه ستا خبرونه اخري شی بو تر رسیدلې یو درې منټه کم شپږ بجې شوې. له مجید ابر روستي لټ خبرونه ورو
د پاکستان وزیر اعظم وایي هغوی د فرانس سفیر له خپله هیواده نشي ویستلی، ځکه چې له دې سره له اروپایي نړۍ سره د اسلام آباد اړیکې خرابیږي. عمران خان پرون د ملي ټلویزیون له لارې قام ته په خطاب کې ویل د فرانس د سفیر په ویستلو د مذهب د سپکاوي مسله نه حل کیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي نن په اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کیږي چې پکې به د فرانس د سفیر د ویستلو غوښتنه کیږي. نوموړي په یو ویډیوي بیان کې دا څرګندونې پرون ناوخته کړي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه روانه ده او دغې کې به دا قرارداد وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي چې تېره شپه په بدخشان ولایت کې د یو برید پر مهال 12 افغان سرتیري وژل شوي دي. د بدخشان ولایت یو چارواکي ذاکر آرین ویلي چې د وسلوالو لخوا په زیبک ولسوالۍ کې په یو چک پوسټ د برید پر مهال لږ تر لږه اته پولیس افسران وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. بلخوا په هرات ولایت کې د پولیسو په دفتر په موټر بم برید کې دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د دې دواړو بریدونو ذمواري اخیستي. د بلوچستان د دوکۍ سیمې د سکرو له یو کان نه پرون اته کان کیندې کې د بیفشا په حالت کې روغتون ته لېږدول شوي. چارواکو پرون ناوخته مشال د پیښه د سکرو په کان کې د زهرجن ګیسو د جمع کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي د کابینې په غونډه کې پرېکړه وشوه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ غوښتنې په اړه لویه جرګه جوړه شي. د کابینې غړو دوشنبه ناوخته د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دا پرېکړه کړې ده. د ننګرهار وادي وایي د وسلوالو طالبانو یو مهم نظامي قمندان په پېښور کې وژل شوی. ضیاءالحق مرخیل دا خبره دوشنبه ماښام په یو بیان کې کړې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه دا خبره رد یا تایید کړې نه ده. لا معلومه نه ده چې پر دغو طالبانو چا برید کړی او نه یې کومې ډلې مسؤلیت په اړه اخیستی. په روس کې د امریکا سفیر جان سولیون وایي چې روانه اونۍ په داسې حال کې واشنگټن ته د سلام مشورې لپاره ستنېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلتیا زیاته شوې.
لړ خبرونه مو واورېدل. همدې سره د مشال ریډیو د نورو خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو واري بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې چپو تر هغه تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدئ شئ. خپل کوربه اسلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.